سلامونه لګرمي مخکې لاس پجې شوې ده سفي ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاستو ایم پایل خبرونه کوو. د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قومندانان وژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ور واچوله وژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجروح د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 13 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایتالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلوم وستوالو په جنوبی وزیرستان کې د یو خونځي دوه خونکي وژلي. پرون ځای پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي خو دوی د منډلو لپاره پلټنې پیل کړي. سکال په وزیرستانو کې چې اوس په خبر پښتونخوا ایالت پورې اړوند سیمې دي 2 ځلې پر خونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر دا چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 3622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 190 پوځیان وژل شوي. د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2045 عملیات کړي. دا هم ویل چې په 15 ورځو کې 40 ترهګر وژل شوي. او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشتې د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 8 حکومتي سرتیري او د واګنا شرکت 4 کرایي وسلوال وژلي دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غت څخه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالونکې بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی حقوق ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلن ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړه. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پوری مواردو ته اشاره کړې او ویلي په ورستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسیدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 25 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 24 بلوچستان، 40 کردان او پاتی افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزای وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامي شي. شاغل ستانکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسولي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2006 کې تصویب شوی د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همدار از ویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بل ستونزه داره چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلی افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کیږي چې د ایران په شپږو ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارټاید وضعیت ته ورته حالت رامسته کړی دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څورا کچونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان د چارواکي په خبره د عین الاسد اډي چارواکي د اوختي زیان په ارزونه بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رويټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډي چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلې. یو بل راکټ دی اډي ته نږدې په یو کلی کې لګیدل چې زیان نه دی اړولې. په عراق کې میشته د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه شوې چې د امریکا په یو برید کې د ایران په لاوه څلور افراطیان په عراق کې وژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوې چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل خو په وروستیو میاشتو کې درول شوی وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قومندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریځ ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه لوژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستې، خو د اسماعیل هانیه وژنې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې په پات شو لغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروانه ورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. د 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلې او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسنی ډیر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکیچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریبو ډیوی بل زمام ریش چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په وی آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رنګاړي.
موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غونډې لیکم بیو همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملکی موکړي. قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې کې نظم وی یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کې کیسې مات کې بخش کې ګډون کړی. واقعیت هم ډېر ښه ده، یعنی ډېر ښه زمینه مسئله سي په حالت کې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس وکړ شي نو موږ ته زمینه نه ده مسئله او یو ځینې لار هم ده آنلاین لار موږ ته پاتې چې پرې کې خپل کوشش او زیار وسنو تر دې موږ سره مرسته یعنی تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې زما کورنۍ داسې ما په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنی دا کوچني بریاوې د خیر سره لوی بریاوې ته لاره پیدا کړي. لري او ما ډیره زوین په دغه برخه کې موضوعانه انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې د معلومات راټول کوم داسې ان خیالي نړۍ غو نه لیکم به هم داسې لیکنې کوم ساده پته نه خو چا نه سره ارتباط کې مو مالګه لیکلې زینو څلو مې وخه کړل دښتم
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې تخپل نظمونه ورلیکي نو موړې دی ارزښت پاکله وای
اقرا انټرنیټي ده خبره خدا ده چې د څوک سانسورول نه سي مهم خبره چې د ما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې د چا هغه پرسیږي نه واسن پرسیږي نو دی کولای سي چې بل کم دار څخه چې څنګه د دې زلو غړي هغه سي هغه کې نشرات وکي او د بل اخر خو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د شزو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دی هر ډول فعالیتونه چې دی هغه ټول په ټاپه ولا اتا تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي په دغه سی وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې پونتونونه باندې نور تعلیمی موسسې باندې دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې ډېر شرول لوبولای سي خو مهم ده چې دوی څه ډول هغه خبري نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت کوي او خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه چې ډېر هغه پر روزنیز برخه باندې نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره ستای لکه دا دی دا اوس تاسو فتنه ژوند چې دی هغه ماته هغه راستولی وو میسیج راستولی وو بیا ما یو شعر ور واستاوه
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستاوه
دا وروستی کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه د سپیل کیږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلې هېره دغه سی یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټول نه دی په یاد یعنی پیلې دغه سی دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلې هېره سمبول دی تر پای پورې په دې تکیا سوی دی چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وژمۍ دی مثلا دغه تورې چې دی نه
بله نارینه او خدینه
وو نو دا ټول بیا هم د شوزو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دیته شي
بله تاسو له دې بایټ نه ماده سي هدف واخسته چې سپوږمۍ
ته لیږي چې مثلا نارینه ته افغانستان کې هر څه ستا نو او بیا هغه چې دی هغه شاته سوي دي چې شاته سوي دي بيخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پای پورې دغه سي دي
بعد پښتانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي په حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولي کې مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه طبقه مې هدف ده تاسو غوته څه وایې
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوای په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري
د تاسو مشوره دوی ته څه ده اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته تاسې مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولای سي که سمه استفاده ځنی وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولای سي هر ډول زده کړه په کښې کولای سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه وي په افغانستان کې اوس
بله له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ
ولې نه زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي
مګر د تاسو لیکل پاخه دي د ځوانانو به مې د تاسین چې په خوا کې د ډېرې خبر راځي
څه په وکم زه خپل کوشش وکم خپل توان سره نو ولې نه زه به وکم تا خو هر افغان میرمن هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي مسؤلیت یې دی
کوم شي په څه باندې اخته یاستی مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ تر اوسه پورې څومره وخت
څه چې تر راغلی یم زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څو موده تېرې زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم ولې چې هغه مسایل چې زه راخم په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه از ما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلې دي نور لیکنې مې نه لیکلې
روزو د اقرام مجله مدیر مسول فتانی ژوندته فتانه د طالبانو لپاره تاکس خمخ کې په دولسم ټولګي کې و اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشکولای غوړی قبل شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوخي وړکار دی کوي فتانی نه می پوښتلې چې د اقرام مجله د رمانست کولو انګیزه څه و
کومه غوښتل سي د ښځو لپاره یو څوک دی اکل خپل مسؤلیت ادا کو کوم چې نن ښځې دي نو هغه ځینو هغو ته لاسرسی نه لري باید هغو ته لیکلو ته وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو د نجونو د میرمنو لیکنې راټولوو ځای په ځای کوو یې ټاکو یې انتخابوو یې ایډیټوو یې ډیزاین کوو یې نو
بله دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې دا نثر دی شعر دی څه دی
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم د قلم خاوندانو ته ځینې خویندې خپله راځي سي ډېره علاقه ښیي سي لیکل رالېږي زه نه پوهېږم ماته حساب هم بېخي نه ده معلوم ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي نثر دی د نثر برخه کې هم لیکل شته د شعر برخه کې هم دي مقاله هم دی د ښځو اړوند هم دی روغتیایي لیکنې هم دی په هر برخه کې دی خاطرې هم دی نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو فرهنګي ادبي اجتماعي شعر خاطرې لنډې کیسې ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي بخښ کې راغلي
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره کوایم چې په لیکلو باندې یو غمنګي تاثیر پرېوتی ده د هغوی لیکل درد دی پکې په ټولو لیکنو کې خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي نو د هغوی وضعیت معلوم دی نو په لیکلو کې لورایت څرک ښکاري
بله او میرمنې څه لیکي نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي میرمنې بیا څه لیکي
زیاتره رالېږلې دي د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که اغا دی اغا خوب پاخه دی نو اغای هم هم دا انجونو پا درد شریکی دی دا اغای پا دیکلو که هم پا کسو که پا شیرونو که هم دا جغ دا چی دا انجونو دا پارا باید جغ پورت دزی و دی اغای درد احساس کرده دی دا پا اغای کسی لیکلی دا اغای هم شریکی دی
در توی چی تاس خپلا ولی وقتل چی دی افغانستان پا دی شرایطو که چی امکانات دیر کم دی کلمالی ارخه ویو که نور آزادی ویو دی انجونو میرمن لپاره نشته په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو سی داغوی جغ دای نکاس ورکو سی آغوی شیر دای آغوی زمور مجله سی دا غیر سیاسی دا نو داغوی پا فعالیتونو کی پا ادبی فعالیتونو کی داغوی جغ و چت کو داغوی سرکوما کو کو سی آغوی وحد سو سی لکلو کی وقتی بیزای زای نسی دا کوم وخت سی دا تر ټولو ارزښتمن ده سی اتا یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې نو دا یو لویه ضایع ده نو باید دا وخت ضایع نه سي که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي موږ دا زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته وهڅوو او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي سي هغوی دا ډاډ احساس کړي سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سی لاسرسی مجلو ته لري هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي سي، هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو سي، د هغوی سي کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو سي، دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي. نو داسې د مېرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکم، نورو نجونو ته. بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاته ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فلکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعر هم یاستئ؟
نو زه خو ذاته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیت موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولی نو زه به دلته موبایل په وکړنګه په موبایل کې ور سره ویلی نه اتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږ یم راتوبې وایي
غزل دی البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام سي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سي لرئ، دا باید پټ نه کوي. تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جرأت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې، په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شریکوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شریکوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده چې یو نجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشینه د هغې سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي. نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بیرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو واضح خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړي.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه ده چې لګښت یې کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
انشاءالله
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دای پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی، چې بل اخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لار پیدا سي. شغل مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغل ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدینه سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب، لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړم پختنه وکړه. سالی صاحب، تقریبا دی کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې پیسې بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د امدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سیدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې. زه خو پیسلا هغه به له شکه سي په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سي څه کاری سي په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ غو منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دغه مسائل دي سی یو یو مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده په دغه باندې می خبره کړې ده. خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی یو سی روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه چې ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خماربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ا ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه که پیور ډیر کو زو هم د سینې دغه ټولنې ته ګنډیر سی او هغه د دې په جای هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې ولار بورته پیدا سي.
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی مونږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي. مونږ د فطرت دغه سي جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي. تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته اوریدونکي غوګونه پیدا کړي کنه نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسائل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز سپ تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخیږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوره مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د ستر څو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیه حتی ما زغپله په داسې چاپیریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغه سې ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړی دي چې هغه په اصطلاح یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغه سینو ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستنه صاحب تاسو یو کمال ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي.
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما بغوښتل چې په یوې دقینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبره تاویل سي ولې سي ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه خاني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غوږ کې لوي سویم البته نو مختل مناسب نه ګڼم دی خوونه او روزن یو رئیس هغه تر اوسه موجود د فکر کوم ژوندای ده هغه چون مال ته مکتب خوانځي او لیسه ویل نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل به سره تل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک دی خوونه او روزن رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګدو کوم وګدو تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تا تاو سرا تاو سو پا پیسلا نزاکات او کو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور بکنه ونی وغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دی کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور بکنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور کوئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولی نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه دی کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې پاره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته نه دومره ډیرو سلامونو ته زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به څه حالت کرا سیورې به دي خو زړه تنګ کې حوصله به دي ونی سي بار بار به پښتنه وکي هغه اساسي خبرې ته مونږ زر ناراضو دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې به دي کار خبرې دوا نه نو زه دا به تر غنم څه شکل دي تقاریرو دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سده به ډیر خای
جالب و پدې خاطر چې نستانیزه سپ دهیند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات منتاسو هم دغه ځینی طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکي لاس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په آخره کې دی وخندي وګوروي ما د ویلو د پاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو 15 دقیقې می ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی
نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي د سړی به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح د موضوع رنگینه بیان کړی د خو مطلب دا سی ډیر وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کې نه لوستو نو دا خو طبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنه کړلې او مطالعه یې ونه کړ په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو تم دا خبره کوم چې
و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سده د دې کتاب نه راوتلی د دې ویژوالایزیشن اثر د دې ویډیو اثر د نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي. د من خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه اوس زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پرې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي یا ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نه نشت برابر ده. نو ته که ورسپانه کې کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته یې خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې چې ته عایدات هم ولرې ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده.
یعنی دا ما پخپله په دغه څو کلونو کې درکړې د په ماحول کې سيزو سيدلم زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدل زه په دې دومره نامني کې په نام نشم کې اوسېدل ما حمل ته دي فکرونو دي روخانچاله لپاره دي ځوانانو دي په حول لپاره باور او کارم کړای ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنا چې نیمه دي نظام پاستاج ته پکړای نیمه دي ان جی او یا موسسات پاستاج ته بلکې دی لوستي ځوان په توګه د امي خپل دند غنل سي باید خپل هغه دي چاپیریال ځوانم پوکم کپو نه کم سبا دي دغه نه پوهی د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره د غنن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سیده خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم ک سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاریونه کې ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راځي چې باور وکي یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی سپتات به تر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم ز باور سره د توام له 2000 کال مخکې یا لغه اول کې سما شروع کوله څوک په دې موضوعات نه څو غږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه پجورت سره ورسم پجورت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شاید اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه وای ټولنې ته به قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو
بله استانیزه صاحب ورسته پوښتنه ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مو خپل ګوته ایښه ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره سو چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو او منتظر دي لکه دغه دی ټول په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضی موضوعات سیمه ویني یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیات لیوالتیا ده دې ویډیوګانو دی او څا ورېدل سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره لډیر لری اطرافي سیمونه چې تاسو موبایل نه کار کوي میسجونه راولیږي چې منګه دی 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 پیغام په انتظار او لطف کړه دغه شی په موږ مدرو دا موږ ته دی خوندي حیثیت لري ما ته هم دغه شی هم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل کبه دغه لار کې تا ته ډیر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر چې ما وکړ په دغه مرو وخت کې په اصطلاح ډیر موضوعات ورسره تړلي شي کېدای شي ما د ما کورنۍ د موږ دوستان وغیرہ تهدید کړي یا تهدید شوی یا په سره دغه ریسک سره مخامخ خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې دي مو علما ډیر مسایل پټ ساتي هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان دغه وایي دا مسائل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه نالوستې ټولنه هم د موږه خلک دغه ګورده او ججوره لري چې هغه پیسله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني ما لسګونه د مسایل لیدلی شي چې درې کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نشکو چې دا غدا موضوع د شکل څوک ټولنې تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده کوي چې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو کغه د دې چې هم وي چې د دې د فکر مخالف
ډیر مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربې مور سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
جنابی سالی صاحب نظری راڈیو ٹول کارکون کو مننا منگ تم دعوت رکھ تر خبر خلق کو